په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د خپل کوربه صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. په دې ماشمنۍ خبري مجله کې اوري چې د افغانستان له دوو زندانونو څخه اتیا تنه افغان بندیان خوشې سول، او چارواکي وایي چې نور بندیان به هم په نږدې راتلونکي کې خوشې کړي. نور مسایل هم څېړو، خو اوس له عصمت سروان څخه خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت نن اتیا بندیان خوشی کړل. ایران ویل نړیوالو سره پر خپل اتمی پروګرام د خبرو بیا پیلولو ته تیار دی، او ملاله یوسف زید بریتانیا له روختون څخه رخصت شوه. د خبرونو تفصیل. د کابل له پولی چرخی محبس څخه نن اتیا بندیان خوشی شول. د دفاع وزارت د پوځي پولیسو د فرقې د عامه چارو مدیر ډګروال جلال الدین دهاتی آزادی رادیو ته وویل دا کسان د تخصصي کمیټې د فیصلې لمخي او د قید د مودې د پوره کېدو په خاطر له بنده خوشی شول. خوشی شوي بندیان له افغان او نړیوالو پوځیانو سره د جګړې په ترڅ کې نیول شوي ول. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د اسرایلو ملي کتابتون یو شمېر خطي نسخه ننداره ته وړاندې کړې چې ویل کیږي له هغو پخوانیو يهودانو سره تړاو لري چې په افغانستان کې ژوند کړی دی. د اسرایلو د ملي کتابتون مسؤلانو ویل د اسناد چې د افغانستان د شمال په سمڅو کې ساتل شوی و زر کاله پخوانی دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د اسناد څنګه بدل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست یو جګپوري پلاوی پاکستان ته سفر کړی چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر تروریستي ضد همکاریو خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغان پلاوی به د اسلام آباد په دوه ورځني سفر کې د طالب بندیانو په افغانستان کې د سولې د بهیر له تروریزم سره د ګډې مبارزې او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو په باب مشورې وکړي. د کابل شهر یو شمېر اوسېدونکو د ماشینونو په وسیله د موبایل ټلیفون د کریډیټ زیاتوونکي سیستم هرکلی وکړ. په وروستیو کې د کابل شهر په مختلفو سیمو کې ماشینونه نصب شوي چې هغو ته د پیسو په اچولو سره د موبایل کریډیټ ترلاسه کیږي. کندهار ولایت سږکال د 12.5 میلیون ډالرو انار بهر ته صادر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال عبدالباقي وایي سږکال په کندهار کې د انارو تولید زیات شوی او له دې ولایته 1.5 زره تنه انار بهر ته صادر شوي دي. د بوسنیا پارلمان افغانستان ته د خپل عسکرو د لومړنۍ ډلې د استولو ملاتړ وکړ. د بوسنیا هرزګووینا د پوځ ویندوی پرون وویل شپږویشت بوسنیایي پوځي پولیس به د 10 میاشتو لپاره افغانستان ته لاړ شي او له اصاف ځواکونو سره به همکاري وکړي. له بلې خوا د ډنمارک پوځ تایید کړ چې د دغه هیواد یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په 14 کې وژل شوی دی. د ډنمارک د دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د عسکر په هلمند کې په ګزمه وتلی و چې د سړک د غاړې 14 سخت ژوبل کړ او وروسته یې سا ورکړه. د همدې سیمې ونړي خبرونه. ایران وایي د رواني میاشتې په پای کې پر خپل اتمی لانجمن پروګرام د نړیوالو سره د خبرو د بیا پیلولو له اصول سره موافق دی. د ایران د اتمی پروګرام جګپوري مرکچي سعید جلیلی د اعلان نن د هند سفر په لړ کې وکړ.
همکاری های ما با آژانس یک همکاری های مستمر و دائمی است.
د اتمی انرژی له نړیوالې ادارې سره زموږ همکاري پرلپسي او دائمی ده، ځکه چې موږ په دې باور یو او فکر کوو چې له دې ادارې سره زموږ همکاري له اتمی بيوسلې کېدو سره مرسته کړې ده. د خبرو د وخت او ځای په شمول د نورو جزئیاتو په اړه باید کار وشي. د ایران او شپږو قدرتونو لکه امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین ترمنځ وروستۍ خبرې د جون په میاشت کې په مسکو کې به نتیجې پای ته رسیدلې وي. پاکستان اعلان وکړ چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به قناعت ورکړي چې د نړیوالې ټولنې د تروریستي ضد پالیسیو پر اغېزمنتیا بحث وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر مسعود خان چې د جنوري په میاشت کې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وویل بحث به د رواني میاشتې په 15مه وشي. مسعود خان زیاته کړه نړیوالې ټولنې د تروریزم پر ضد په جګړه کې یو څه بریالیتوب ترلاسه کړی، خو باید لا منظمه او هر اړخیزه ستراتیژي خپله شي. د نجونو د تعلیم مخکښ زده کوونکې ملاله یوسفزی چې په سواد کې د طالبانو له لوري لویشتل کېدو وروسته د بریتانیا په برمنګم کې تر درملنې لاندې ول روغتونه رخصت شوه. په برمنګم کې د روغتون له لوري په یوې خپرې شوې ویډیو کې ملاله یوسفزی په داسې حال کې ښودل کېږي چې یوې نرسې لاس ورکړی او د روغتون له خونې په خپلو پښو وځي. د ملاله یوسفزی د پلار ضیاءالدین نږدې ملګری احمد شاه له پېښور څخه د ملاله د صحت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ملاله یوسفزی سره خو یو څو ورځې مخکې زما خبرې شوې و. هغه وخت کې هم هغې خطیل کول او هغې نه ما تپوس وکړو چې یاره تاسو اوس مخکې څه پروګرام دی، نو هغې دغه ویل چې یاره زما خپل کوم مشن دی د تعلیم دپاره، د امن دپاره، د ترقۍ دپاره چې کوم دی هغه به زه جاري ساتم.
پنځه لس کلنه ملاله یوسفزی به خپل عادي حالت ته د ستنېدو موده له خپلې کورنۍ سره په بریتانیا کې په خپل موقتي کور کې تیر کړي. د امریکا دفاع وزارت پرون د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د نامتو قمندان ملا نذیر د مړینې هرکلی وکړ. د پینټاګون ویان جورج لیټل حمله تایید نه کړه، خو ویویل چې د دې افراطي قمندان مړینه طالبانو ته یوه سخته ضربه وه او د امریکا او پاکستان د پوځونو په ګټه ده. د فلسطین د فتح غورځنګ مشر محمود عباس د غزې ترنګې 48مه کالیزه لمانځي. دا سیمه د فتحې د سیالي ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د فتح غورځنګ په لسګونو زرو پلویانو د غزې د کالیزې د لمانځلو په خاطر بیرغونه پاول. حماس له 2001 میلادي کال څخه چې د غزې ترنګي کنټرول ترلاسه کړی، د لومړي ځل لپاره د فتح پلویان پریشي چې په غزې ښار کې جشن جوړ کړي. او د وینزویلا حکومت وی ولسمشر هوګو چاویز په کیوبا کې د سرطان له جراحي عملیاتو وروسته د تنفسي جهاز له یوې سختې ناروغۍ کړي شي. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ایرین ایستو ویجیلیس پرون وویل 50 کلن چاویز د سږو د ناروغۍ له کبله پوره سا نشي ایستلی.
Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre,
د تیر دسمبر په 11مه له نازکو جراحي عملیاتو وروسته قمندان چاویز د شلزو د سخت عفونت په نتیجه کې له ستونزو سره مخامخ دی. عفونت سبب شوی چې قمندان چاویز په کافي اندازه سا ونه شي ایستلی. د ده په اړه نور معلومات نه دی وړاندې شوي.
خبرونه مو د ازادي راډیو په مشمنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د خبري راپورونو برخې ته پورا پرونی کې اوري چې له دوه زندانونو څخه اتیاتن افغان بندیان خوشی سول. د کابینې ځینې غړي وایي تر 2013 میلادي کال وروسته شای افغانستان له ځینو ستونزو سره مخامخ سي. د لوړو زده کړو وزارت وایي راتلونکي لمریز کال 4300 ځوانان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذبوي. په افغانستان کې په يهودانو پورې اړوند اسناد په بیت المقدس کې ننداري ته وړاندې سول. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په جریان کې 4300 تنه مشکوک کسان نیولې دي. تر شپږ نیمې بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د ترخی پله د زندان له ځنګړي توقيف خاني او بګرام له زندان څخه د جمی پرز شوخه اتیاتنه بنديان خوشی سول. دا هغه بنديان و چې له افغان بهرنی ځواکونو سره بنښوته کې بهرنی ځواکونو نیولې و. چارواکي وایي چې په پام کې د پنځ ډیر اتلونکو کې دا ډول نور بنديان هم خوشی سي. تفصيل د خان محمد سین په رپورت کې.
د دفاع وزارت د نظامی پولیسو د فرقې د عامه چارو مدیر ډګروال جلال الدین دهاتی د جمی پرز ازادي رادیو ته وویل چې نن د باګرام له زندان او سرخیپ له ځانګړي توقيف خانه څخه اتیاتنه بنديان چې د حبس موده پوره شوي وي خوشی شول.
در مجموع در پروګرام
امروز 80 نفر په مجموع کې په نننی پروګرام کې اتیاتنه بنديان د سرخیپ له او باګرام له زندانونو څخه خوشی شول. په دې کې اکثره د پروان، کاپیسا، لوګر، کابل، میدان وردګو او پکتیا وستونکو وو. دا هغه بنديان چې په خوا د بهرنی ځواکونو لخوا نیول شوي وو او بیا وروسته دوی ته سپارل شوي وو.
د موبایل د دې بنديانو دوسیه یوې ځانګړي کمیټې چې د سترې محکمې لوی سرنوالي د ملي امنیت د عمومي ریاست او د دفاع کورنۍ چار وزارتونو له استازو جوړه ده سیړل شوې دي. د هاتی موبایل د ځانګړي کمیټې د پریکړې لمخه ټاکل شوې ده چې د روان کال د دلوي تر لسمې نیټې پورې 1200 نور داسې بنديان هم خوشی شي.
پروګرامونه ترتیبیږي. ځانګړي کمیټې خپل کار ته دوام ورکوي. په پام کې ده چې د دلوي تر لسمې نیټې پورې په مجموع کې 1200 نور داسې بندیان هم خوشی شي.
د ګروال دهاتی بوبې لوس محل د بګرام په زندان کې 3000 او د سرخی پله په ځانګړي توقيف خانه کې 1400 داسې کسان بندیان دي. د بګرام د زندان چارې د روان کال د سنبلې په میاشت کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. د هغه پریکړه لمخې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوې پکې راغلي چې بهرني ځواکونه حق نه لري چې په افغانستان کې د نن زندانونه ولري.
بلخو د پنځمې پورز د باګرام له زندان څخه د پکتیکا ولایت د بیلابل ولسوالیو یو لسنه بندیان له خوشې کېدو وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. د افغان حکومت جګپوري چارواکي له 2013 میلادي کال وروسته د هیواد د حالاتو په اړه بیلابل نظرونه لري. ولسمشر حمید کرزی همیشه ډاډ څرګندوي چې په 2013 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان له ناسم حالت سره مخامخ نسي. خو د کابینې ځینې غړي په دې باور دي چې دغه هیواد به په راتلونکو کلونو کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ سي. تفصیل له سیفی ولستانګزی څخه اوري.
په افغانستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهان د افغان لوړپوړو حکومتي چارواکو د بیلابل نظریات د هغوی د نه همغږۍ او د هیواد په اوسني نظام کې د یو واحد ټیم په نشتوالي کې بولي. یو لدی کار پوهانو اجمل سهیل دی چې ویل 2014 کال وروسته د افغانستان په اړه د هیواد د اوسنۍ کابینې د ځینو خړو بیلابیل لیدلوري به خلک له یو ډول بې برخلیک توپ سره مخ کړي.
د افغانستان کوم چارواکي چې دی یا دغه په اصطلاح د سیاسي ټیم چې دا د یو مشخص مذکورې او د یو مشخص ارزښت پر بنسټ باندې ماسته نه درغله، بلکې دا یو سامي سیاسي فکر پر بنسټ باندې البته ماسته راغله. هر چارواکي چې خپل لیدلوري لري هغه دی یو مشخص هیواد لیدلوري او نظر
افغانستان د امنیتي او اقتصادي حالت د خرابوالي په اړه اندېښنې ورستر بلې د زیاتېدو په حل کې دي، خو جمهور رئیس کرزي د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې ویلي چې له افغانستان څخه به په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره د دې هېواد حالت کړکېچن نه شي. خو د افغان حکومت د کابینې ځینو غړو په خپلو څرګندونو کې د دې پر خلاف نظر ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په غونډه کې ویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به دا هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. له بلې خوا د افغانستان د کابینې ځینې نور غړي له همدا اوس امنیتي حالت ناسم بولي او په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو پر اوستلو کې په کلکو هڅو ټینګار کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انجینیر امیرزی سنگین په دې وروستیو کې په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل که په دې برخه کې ځینې کارونه ونه شي په اوسني حالت باید ونه نازیږو.
موږ په وطن کې د امنیتی شرایط خراب دي، موږ ونه کړی شو چې هغه ورونه هغه افغانان چې په نوره نړۍ کې دي چې هغوی خپل وطن ته راجع شي. نو واقعا چې خبره دا ده چې موږ باید کوشش وکړو چې په وطن کې ثبات راولو، صلح راولو، امنیت راولو، تر څو چې رښتیا هم دا را نه شي موږ ډېر مشکل دی چې په دې فعلي حالت چې لرو ډېر افتخار وکړو.
لدی مخکې د اوبو او برېښنا وزیر له 2013 کال وروسته د دې هیواد د امنیت لپاره د مجاهدینو د شورا په جوړولو ټینګار کړی و، خو د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي د محمد اسماعیل خان شخصي نظر بولي. بلخوا یو شمېر کارپوهان وایي چې د خلکو ترمنځ د بې باورۍ د مخنیوي په خاطر باید د مهمو مسئلو په اړه د افغان حکومت نظریات او لیدلوري په یوې هوکړې او همغږۍ سره وړاندې کړی شي. یو تن کارپوه محمد اسحاق اتمر دا خبره کوي. افغانستان کې پایته ورسیږي او افغان ځواکونه به په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې مشري په لاس کې واخلي. داسې اندېښنې هم شته چې په یاد کال کې به له افغانستان سره نړیوالې اقتصادي مرستې هم لږې شي. تمه کېږي د کابل او واشنګټن ترمنځ یو امنیتي تړون هم رامنځته شي چې په یوازې ځان د افغانستان د دفاع لپاره د دې هېواد د ځواکونو د سنبالولو او پیاوړي کولو مسله هم پکې شامله ده. اقتصادي کارپوهان وایي چې له 2014 څخه په وروسته کلونو کې له اقتصادي ماتې څخه د ژغورنې په خاطر باید افغان حکومت د دې هېواد د طبیعي سرچینو د کارولو لپاره لا ډېر لاس په کار شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
په بیت المقدس کې د پنځمې پر ځغ اسناد ننداره ته وړاندې سول چې د افغانستان په شمال کې په یو څمڅه کې موندل سوی دی. دغه اسناد زر کلن تاریخ لري او د یوې يهودي ټولنې لخوا لیکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پر دې مسله رپورت لري. جزئیات له فرهی وات خبري.
په افغانستان کې په يهودو پورې مربوط موندل سوی زړه اسناد پر دې ورنه اچوي چې په دغه هیواد کې یو زمانہ د يهودو ټولنه آباد و. په بیت المقدس کې د اسرایلو د ملي کتابتون مشر پوهان هیګی بینشیمی وویل دا لومړی ځل دی چې موږ ته دومره ډېر اسناد لاسته راغلي چې په افغانستان کې د یولسمې پیړۍ په پیل کې د یهودو د فرهنګ ښکارندویي کوي. دغه اسناد دوه کاله وړاندې د افغانستان په شمال کې په یوه غار کې چې ګیدړې پکې اوسېدې په تصادفي توګه موندل سوی دی. څرنګه چې د افغانستان اقلیم ډیر وچ دی، ځکه نو په یو غار کې دغه موندل سوي اسناد خراب سوي نه دي او په ډیر ښه حالت کې دي. د اسرایلو ملي کتابتون په دې وروستیو کې له سوداګرو څخه 90 دا ډول مواد لاسته راوړي دي او د پنځم بیا په ورځ یې د مطبوعاتو لپاره نندارې ته وړاندې کړل. شاغلی بنشمی وویل دا د اسنادو یو غنی مجموعه ده چې ځینې په عربي، یو شمیر په عبري او یهودي فارسي لهجه چې هغه وخت دود و لیکل سوی دی. دا لومړی ځل دی چې دا ډول اسناد لاسته راغلي دي چې هغه په یوې مهمې مرکزي سیمې کې چې د چین او لویدیځ ترمنځ یوه تجارتي لاره وه، هلته د میشتو یهودانو د سوداګریز مذهبي او کلتوري ژوند ښکارندوی کوي. د اسرایلو د ملي کتابتون مدیر ښاغلی بنشمی وویل، تر اوسه موږ داسې اسناد په لاس کې نه لرل چې په دغه کلتوري حوزه کې د یهودو د اوسېدو خبره ثابته کړي. د اسرایلو ملي کتابتون غواړي چې دغه اسناد ټولې نړۍ ته د انټرنیټ له لارې وښيي.
د لوړ زده کړو وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره به شاوخوا 4000 ځوانان د کانکور د ازموینې د لارې د لوړ زده کړو موسسو ته جذب کړي. چارواکي وایي کابو 80000 ځوانان به نیمایي عالي دولتي موسسو ته هم جذب سي. جزئیات له محمد قسیم سولمل څخه خبري.
که څه هم په هیواد کې شاوخوا سلګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو عالي او نیمه عالي موسسې موجودې دي، خو لا هم اټکل کېږي چې روان کال به یوازې د کانکور د ازموینې نیمایي ګډون کوونکي د موسسو ته لاره پیدا کړي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلان وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره به شاوخوا 4000 ځوانان د لوړو زده کړو موسسو او 80000 نور به نیمه عالي دولتي موسسو ته جذب سي. د دې وزارت ویاند زم نور بخش د چهارشنبه پر ورځ خبر اعلان تویل چې اټکل کېږي روان کال د 12 ټولګي له 200000 څخه زیات فارغین د کانکور پازمینه کې برخه واخلي.
اخرین امور ورقه مې کښون داده میشه بیشتر از 200000 تن
ورسته شمیري خي چې روان کال کې بعد 200000 کسان د کانکور ازموینه تر سره کړي او د لوړو زده کړو وزارت کې هم راتلونکي کال لپاره به 28 پوهنځي او 123 ډپارټمنټونه ولري، خو 4000 کسان به پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو ته جذب شي او پاتې 80000 کسان به نیمالي دولتي موسسو ته جذب شي.
د شغلی نوربخش په وینا روان کل پټول هیواد کې د کانکور اته د شوزې په پام کې نیول سوې چې له دې شونه په زیاتو حوزو کې د کانکور ازموینه اخیستل سوې ده. په همدې حال کې کتونکي په دې نظر دي چې دولت دی باید په دې برخه کې اوږدمهال پلان جوړ کړي څو د کانکور د ازموینې ته ګډون کوونکو او پوهنتونونو ته د جذب انډول برابر کړي. د پوهنتون استاد محمد ساقط مروایي چې دولت باید د هیواد د راتلونکو اړتیاو په پام کې نیولو سره په دې برخه کې ګټور اقدامات وکړي.
افغانستان کی
شغل اتمروی دولت د دې ترڅنګ چې د جذب د ظرفیت لوړولو ته پام کوي باید د لوړو زده کړو د موسسو کیفیت هم په پام کې ونیسي. د زیاتوي چې هر کال د کانکور زرګونه ګډون کوونکي په ازموینه کې پاتې راځي او نس کولای چې خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. په عین حال کې ګڼ شمېر ځوانان انتقاد کوي چې لا هم د کانکور په ازموینه کې شفافیت نشته او یو شمېر ځوانان د اړیکو واسطې او داسې نورو لارونو پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په کندهار شهر او ولسوالیو کې د یوې اونۍ د ځنګړو عملیاتو پر مهال 4 تنه وسلوال مخالفان او جنایي مجرمین نیولې دي. تفصیل دغه شهر د محمد صادق رښتینی په رپورت کې.
د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله اطرافی د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته وویل چې دغه کسان یې د دوو ګډو 50 ځنګړو او 295 کمینونو په نتیجه کې نیولې دي. د امنیت د امیر په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو ملګری وژل شوی او 14 تنه نور یې ژوندي د وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د اطرافي په خبره د یادو عملیاتو پر مهال یو موټر بم، شل هلکې ماینونه، چاودیدونکي مواد او وسلې هم نیولې دي.
یو نفر دښمن د منځ تللی دي، 14 نفر ژوندي نیول شوي دي. موټر بم کشف او خنساسو، شل هلکې ماینونه کشف او خنساسو، 225 کیلو بارود لاسته راغلي دي، 2000 متر ثانیه سوز لین، شل متر برقي لین، 240 عدد ماین پټاکۍ، ټپي کامرمۍ، یو اراده موټر سایکل لاسته راغلي دي.
د امنیت امیر دغه راز وویل چې په دغه جریان کې وطنه د غلا، دو تنه د قتل پتور، درې تنه د جنسي تیری پتور او نه تنه بیا د نشي موادو د قاچاق په تړاو نیولې دي. د په خبره چې د یادو کسانو څخه 4 راډیو موټر سایکلونه، 2 راډیو موټرونه او په زیات اندازه نشي مواد هم ترلاسه شوي دي.
د کابل شریان په موبایل ټلیفونونو کې د کریډیټ د زیاتولو لنیوي سیستم څخه خوشی څرګندوي. په دې ورسې کې د کابل شهر په ځینو سیمو کې داسې ماشینونه نصب شوی چې په اسانۍ سره په کې پیسې داخليږي او د پیسو په اندازه په موبایل ټلیفون کې کریډیټ زیاتیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي ایکسپریس پی یا په اتومات ډول په موبایل ټلیفونونو کې د کریډیټ زیاتوونکي ماشینونو دوی ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی وایي د ضرورت په وخت کې کولی شي چې یوه اندازه پیسې ماشین کې داخلې او کریډیټ زیات کړي.
ای دولت به هم اگی است که به خاطر که شاو روز خدمت مردم است.
دوی وای دی ماشینون آسانتیا و رامست کردی دی شپا و روز دخل کو پا خدمت کدی مونگ هم دا کارو او هیل ده چنور هم زیاد شی. د مخابرات وزارت د معلومات و لمخی دا ماشینون دا خار پیوش میر سیمو که نصب شوی دی لده ماشینونو پا آسانه سر گتا خستل کی گی. پا ماشین دا طول مخابراتی شبکو نمونه لیکل شوی او فرد کولی شی چه شبکه انتخاب او پیسی پا که داخل کلی. دا دی عمل لپای تا رسیدو وروس تا ماشین دا پیسو دا رسید سند هم ورکوی. بلخوا دا خار پا گوٹ گوٹ که دا کاغذی سیمکار تونو کمیشن کار او خرسوون که اندیخنه خی چه دا دی ماشینونو پر اختیا با دا دوی پر مزدوره ناول آغیز وکلی. د کریډیټ د زیاتولو ماشینونه چې نصب شوي زموږ په کار یې اغېز کړی دی. مخکې به مو د 8 یا 10 زرو کارتونه خرڅول، اوس دا اندازه 3 یا 4 زرو ته راښکته شوې ده. د مخابراتو وزارت وایي د کاغذي کریډیټ کارتونو په خرڅوونکو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی او د ښار په کومو سیمو کې چې دا ماشینونه پکې نه دي نصب شوي کولی شي فعالیت پکې وکړي. د مخابرات وزارت د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مرستیال انجینیر خیر محمد فیضی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا سیستم د چاپیریال او روغتیا په ساتنه کې مهم رول ادا کولی شي.
کارتون خرسیگی او دده کاغذ که ایست اچمون کیگی پی طول محیط مناوسکهی محیط زیستی مشکلات و پرابلمونه خلق تا منسرولی او پایین زمان که کارتون استعمال اگه اخلی بیا خپل انگشتان تره اگه پاکهی اگه باید دده کیگی چه دی اگه پا سوکو که مواد انتقال سی او کلا کلا اکثرا نظافت نمراتی جی اک وجود تا دیر ضرر رسی ساندی خاطر جواب دده کیگی که دا کارتون الکترونیکی بشکل خدا دیر خ سیستم ده.
انجینیر فیضی وویل دا ماشینونه اوس مهال په کابل، جلال آباد او مزار شریف په ښارونو کې فعال شوي او هسې روانې دي چې په نورو ولایتونو کې هم نصب شي. اوس مهال په افغانستان کې 15 مخابراتي شبکې چې یوه دولتي ده فعال دي. دا شبکې پر ټلیفوني اړیکو سربیره انټرنیټي خدمات هم وړاندې کوي. د مخابراتو وزارت ویل له تیرو 10 کلونو راهیسې د مخابراتو په برخه کې سباندې 2 میلیارد ډالر پانګه اچونه شوې ده. خو ویل کیږي چې د دې شبکو له خدماتو او لوړو بیو څخه خلک په بشپړه توګه راضي نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اورئ.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ځینې فدراسیونونه له خپلو کمو مالي امکاناتو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کومې پیسې چې د دوی لپاره ځانګړې سوي نسي کولی چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. دغه چارواکي تل حکومت په دې اړه په بې پروایي تورنوي، خو د مالي وزارت د دوی دغه ادعاوې ردوي. صفي الله سنگزي پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ځینو فدراسیونونو چارواکي د مالي ستونزو له امله د فدراسیونونو او بهرنیو لوبو د لګښتونو په برخه کې د حکومت نه پاملرنه بولي. د کیک بوکسینګ فدراسیون مرستیال محمد زړګی اسلمی وایي چې اولمپیک په اوسنۍ بودیجې سره خپلې ټولې مالي ستونزې نشي هوارولی.
ریاست اولمپیک 3 میلیون بودیجه لري.
د اولمپیک ریاست 3 میلیونه بودیجه لري. دا 3 میلیونه د شپږ څلوېښت فدراسیونونو لپاره ده. موږ نشو کولی چې له هغې څخه ډېره استفاده وکړو. موږ په وار وار له ولسمشر او ملي شورا سره په خبرو کې له هغوی غوښتي چې دا بودیجه ډېر کړي، ځکه چې کافي نه ده.
د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس پوپلزی هم وایي چې د اولمپیک ځانګړې شوې بودیجه لږه ده. د ده په خبره اولمپیک باید فدراسیونونو ته د سوداګریزو ملاتړو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي.
اولمپیک په خپلو مالي اصولو طرزالعملونو کې رښتیا هم امکانات ډېر محدود لري او ډېر فدراسیونونه دي چې مالي امکانات څخه هېڅ بهرهمن کېدلی نشي. ضروري ده، زه موافق یم چې اولمپیک باید فدراسیون نه وهڅوي تر څو سپانسر پیدا کړي، مالي امکانات پیدا کړي خپلو فدراسیونونو ورزشکارانو ته. په زمین کې باید تلاش شي دغه بودیجه چې دولت خاص خور کول کی دا لږ زیات شي، بل خصوص په ورزشکارانو باندې په مصرف ورسي.
خو په خپل اولمپیک ډیر داسې کارکونکي دي چې له کوم امتیاز او تنخوا پرته دندې ترسره کوي. د پانکریشن فدراسیون مرستیال محمد کریم سلطانی یو له دغو مسؤلانو څخه دی. هغه وایي چې بیلابیلې دندې ترسره کړي خو اولمپیک لا تر اوسه تنخوا نه ده ورکړي.
با وجود کې ما خودم
که څه هم چې زه د پانکریشن د ملي فدراسیون مرستیال یم او همداراز د ځوانانو تنکی ځوانانو روزون کیم په دې خاطر چې زدم را دندې مخته وړم بل کار هم نشم کولای ل دې سره سره ماته نه د اولمپیک او نه د فدراسیون لخوا کوم معاش ټاکل شوی
کمیټې مل اولمپیک وایي طرف فدراسیون ما
یو شمیر دغه چارواکي د هیواد د بیلابیلو ملي ټیمونو لوبغاړو او روزونکو ته د تنخواو او امتیازاتو نشټوالي ته هم ګوته نیسي او وایي چې د لوبغاړو د هڅونې او د فدراسیونو د غړو لپاره د امتیازاتو په برابرولو کې باید اولمپیک ملي کمیټه په اوږد مهال کې جدي پاملرنه وکړي خو د مالی وزارت ویاند وحید الله توحیدی په دې وزارت باندې د اولمپیک د ملي کمیټې د مالی ستونزو پر اچول ناسم بولی او وایي چې د ادارو لپاره د بودیجې کمښت او زیاتوالی د ادارو په وړاندیز او د اړوندو ادارو په تصویب پورې اړه لري
دا چې څنګه غوي د بودیجې کمښت سره مخامخ کیږي او یا هم په دې شکایت کوي چې د بودیجې مالی وزارت نور کې د خبره زمو کمل نه ده د مالی وزارت د صلاحیت نه لري چې د غوي څخه بودیجې کم کی او یا هم په خپل سر یا هم زیات کړي فقط پښنالي بودیجې چې غوي کوي صرف مالی وزارت ته اجرا کوي
د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په داسې حال کې د خبري کوي چې په خپل د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایوي مشر محمد ظاهر اخبر تیر میاشت په یو خبري غونډه کې ویل چې له دولت څخه ورته ځانګړي شوی بودیجه بسنه کوي خو د خبره د سم مدیریت د نشټوالي له امله بودیجه سم نه ده لګول شوی خو ځینې ورزشکاران او لوبغاړي د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمنځ هم دا زده او نقیص سرګندونې د هغوی نه هم هنګي بولي او وایي چې پر فدراسیونونو او ورزشکارانو یې منفي اغیز کړی دی صفی الله ستنګزه ازادې رادیو کابل
د کرکټ ملي لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتو لوبو بوخته ده ترڅو درتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتووالی ونیسي له جلال آباد شاه محمود شینواری
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې ملي لوبډله د خپلې خالیګه د پوره کېدو په موخه په ننګرهار کې د دې لپاره تمریناتي لوبې پیل کړي دي ترڅو راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره ځانونه چمتو کړي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل دا چې د نورو ولایتونو په پرتله د ننګرهار هوا مناسبه ده او دلته د کرکټ نړیوال میدان هم جوړ شوی دی نو په همدې خاطر د کرکټ د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په ننګرهار کې دي او له ډېر وخت راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي نوموړی وایي دوی په پام کې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ایل دلې ترمن درې یو ورځې دوستانه سیالي هم تر سره کړی چې لومړی لوبې نن د چهارشنبه په ورځ پیل شو
خو اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د ملي لوبډلې او د ای لوبډلې ترمنځ د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې چې د جنوري 2 نیټه پیل کیږي د سیالي نو د سیالي ان شاء الله خورا ډیر مهم وسیږي د سیالي مخه هدف دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره ختم نه شي او د ای لوبډلې لپاره هم د تمرینات مخه د اوی دي ترڅنګ د خو تجربه ولا سره وړل دي د ملي لوبډلې څخه
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو مهارتونو د څنګه مشر بشیر ستانګزی وای له دې تمریناتي لوبو وروسته افغان ملي لوبډله به پاکستان ته ځي ترڅو په لاهور کې د پاکستان د کرکټ له بیلابیل لوبډلو سره سیالي وکړي د ستانګزی په خبره د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکو هم ورسره منلي چې ورشي او د یوې میاشتې په اوږدو کې هلته سیالي تر سره کړي
بولینګ او یو دی فیلډینګ باندې چې موږ خو قتل چې خامیانې پکې واقعا دغه پروکول لپاره موږ بیا دوم فیس جوړ کړو چې موږ میچونه وکړو نو موږ پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې وکړو غوی بالکل لومن لومنګ تل تلاور کې دغه کیم برابر ک نو دی کې موږ تقریبا لس نه دولس مسابقات کوو چې بس ټی 20 هم کو په اخر کې چې موږ او دغه سه 1500 چې کوم کمزوري ده په کې دا ټیم بیرته جوړ کو یعنی ټارګټس ورکو یو بیټسمن ته وایو چې تلار سیل ته یعنی لس اور 15 اور بدري کې تاسو مو ټارګټ ده نو دغه مسابقات موږ کولای شو اسانه جوړ کو
د نوموړي په خبره دغه سیالي د دوړو هیوادونو لپاره ګټورې دي او لدی لارې به د دوړو هیوادونو لوبډلې خپل تجربه سره شریک کړي د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو په خبره په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېرې مهمې نړیوالې سیالي لري چې ټاکل شوې د لومړۍ سیالي د روان کال د مارچ د میاشتې پر 3 نیټه د سکاټلند هیواد لوبډلې سره ترسره شي
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي
ګل احمد احمدی د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو لیکي سما فان په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلای شي چې د افغانستان ګاونډیان پاکستان او ایران د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ سیاسنګ لکلي څخه رحمان الدین چې فعلاً د ترخی د پله په زندان کې شپې سبا کوي اس ام اس را لېږلې دي د لیکي د کرزی حکومت طالبانو او نورو ټولو سیاسي ډلو څخه مننه کوم چې د سولې د راوستلو لپاره یې پاریس کې ابتدایي غونډه وکړه زه د یو افغان په حیث په جګړه کې د ټولو شکل اړخونو څخه هیله کوم چې رښتینې سوله راولي ترڅو د دې خاورې جنگ ځپلي بچیان په سوله کې ژوند وکړي د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله افغانانو ته اوړي. که د سولې دا خبرې له ناکامۍ سره مخ سي، نو په دې خاوره کې به همیشه جګړې روانې وي. رحمت الله د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، د شپږ شپېتم بلاک ښوونځی کړکۍ او دروازې نه لري، موږ کتابتون هم نه لرو. د پوهنې وزارت باید زموږ ښوونځی را جوړ کړي. د قندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصل صدیق الله کریمی لیکي، دلته د ژورنالیزم پوهنځی جوړه ده، خو له بده مرغه چې